زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري، اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
السلام علیکم، زه د غزې ولایت ډیره تراتره غوښتو ته اړتیا په غام نه شته.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی وزوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی وزوی شخص چې تاسو زوی دی دا هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له درم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ همدغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کاله عمر لري، 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلوماتي یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی: 0 1 0 0 5 5 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 0 2 0 5 5 9. او دا بله شمیره ده، دا هم ځان سره والی خامخه: 0 1 0 3 9 1 3 3 5. دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه: 0 1 0 9 9 1 3 3. آخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی. 10 کاله کېږي چې ورکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي: اوله شمیره 0 1 5 3 1 1. بیا تکرارم: 0 1 1 5 3 1 1. بله شمیره 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0. بیا تکرارم: 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده، نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیره په لاندې ډول دي: 0 نه دېرش، 4 نوي، 501 دېرش. دوهمه شمیره ده: 0 اوه اتیا، 202 اویا، 3 څلوېښت. درېمه شمیره ده: 0 208 اتیا، 0 599. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 نه دېرش، 4 نوي، 501 دېرش.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الاکا او د مسجد اکا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي، یا دوی خپله زموږ راغلي هلکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه وي. زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 1 8 8 5. او بله شمېره ده، د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي، یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي، هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. السلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زموږ یو دا کا زوی دی، ورک دی، د بدرې کال کیږي، شفیر احمد نومیږي، د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی، په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی. نو که ضرورت دغه لمبر باندې کوم شپیره ده، دا زه تاسو ته دراستوم، از ما ژغ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کی. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل جی پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او آدرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل آدرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت خیر. ګډوال در سره حسیب الله خاموش نیمرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم، دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور رزو رہی سی دا ننگرہار ولیت کامی ولسوالی کی دا خپل وعده پورز نادر کشوی ری دیدونی ولدہ دغ حلق لکس ذہنی توازن سنزی لری ذہنی توازن ایگل ودو دا وعده پشپا نادر کشوی ری تین جامع او تور واسکټی پرتنو یادونی وړ دا دغه لاس باندې خلکو کی هم دا کار چې ته په یاد باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکونی سي. اطلاعات شمیرو وایم: 0 98 99 302. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمیروایم 0-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- دری اته و نو په دې لا چار چته معلومات وی په امداغه شمیرو د مخ سره اون سی واتس اپ شمیره هم وای 0 59 99 1522 تر بیا خو وختونه خې شری
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملکه بل زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل دی خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه شماره ورته وایي مارې با شماره ده واټساپ هم په حال 0 54 45 53 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا ایت سالا شمارا دا 0 58 0 58 1 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کال کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0 5 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاد سوکی معلومات لري ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جوغونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې من قبول کړي سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ورکوم زه هم ولا لغونه ما لغمانه نه خاصه کوم چې خیر ما شي نه درک شوې ده الهام فلون ده چې هغه ته ولې ته نو ته غوښته لازم یو شي چې رو اته شي چې هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې پروایا اتیا نه وی وشته او پایا په دې کې له سپېره باندې څه کوي نو څه کوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان قصوی دی د صدا په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلاد ولسوالۍ څخه ورک شوی دی تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک شوی دی 8 میاشتې کېږي نو کې په اړه کمزور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5 یو ځل بیا دې اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5 دا په دې شماره ده او بل شماره دې اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشته دې په دغه شمېره زنګ ووهي الله په امان
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمدین د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ د زیږی جنوري د کلي څخه ما اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمد جین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه مخکی د کور څخه وصلې دي په دې مخه چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو کچېری یا دز ما ځاغوي یا بل ور د په واره کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونی چې پر و دوه وراته پاج درې و صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر و و شپږ صفر و درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبي پښتونخوا خانوادې څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېره وخت تصور کړي د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی په جمعه خان کا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په اکړه معلومات لري ولې ته باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په اکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپل زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبد الملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او یو غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و څلور نه و و دوه و یو و. بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و. والسلام با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درک شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب تاسو ته د ازادي څخه د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون کې بوزش ورو علي کې ونی شي په دې په شو راغم سپر و سپر اته نه دوا درې تلور اته تلور یو ګل شهر باندې سم سپر و سپر تنزه دوا وره درې دوا سپر تنزه دوا شمیره زر بیا تکراروم سپر و سپر اته نه دوا درې څلور اته څلور سپر و سپر تنزه دوا وره درې دوا سپر تنزه دوا اتصاله شمیره ده سپر و څلور اتیا اته اتیا نه نیوی یو شپیته یعنی صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو. پیغام راته خپور کړي سبا پسېږي به درمې درخوږم.
درنو اورېدونکو په همدې ورستي پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتساپ لاره مشترولېږي موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکو خبرونه پوري چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته شې شې به او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ستاسو قربانې، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا وپوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم، او اوس فلالم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې لومړنۍ زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زه خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه راسره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلی، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویله چې دا عمر یې کم دی، او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به یې په مکتب کې شامله کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویله، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د جي دولسم ټولګۍ فارغه سم، د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعاله کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخښ ته نو بیا راغلم د نیوز بخښ ته، چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم. او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم. چې بیا د دولسم ټولګۍ څخه هم په دې وخت کې فارغه شولم، د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم. چې دوی برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د راډیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیابه شوې وم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه راباندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وو. نو بیا مې د میرمن راډیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل ښوونځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې. یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره شوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کښې بیا چې د بي بي سي یو پروژه وه، د بي بي سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه، رخصتي خلاص شوې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کښې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه، او په دې پروژه کښې موږ چې وو هغه مېرمنې چې په کندهار ولایت کښې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وه، یا دوی چې په کرونا کښې دا چې کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم د خپل فیلډ کښې مې بیا یو کار وو. د بي بي سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاصه شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانې په حیث باندې ترانسلیټر ومه. د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ، بیا د هغه څخه وروسته په پوهنتون کښې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کښې راډیو فعالیت پیل کړي، چې هغه راډیو د محصلینو دپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار په کښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د راډیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خپرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ راډیو سره کار شروع کړي، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو داسې موږ په پوهنځي کښې کندهار پوهنتون کښې یو، خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کښې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کښې به بېخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کښې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته د هغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کښې. نو همهغې هم د زده کړه ژورنالیزم پوهنځي لوستل. نو داسې
بخښنې سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړئ، چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي، تاسې به ټول معلومات خپله راکړئ. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم وه. کله چې ښوونځي کښې شامله شوئ، علاقه مو حتما له درس سره وه، کوم مضمون کښې ډېره تکړه وي او سره ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کښې زده کړې وکړې؟
بلې، دا چې رښتیا هم مکتب په وخت کښې مضمونونه ډېر به سخت وه راته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کېدی، علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کښې، د لیکنې په بخش کښې. داسې یو ورځ مو استاده نه وه راغلې، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغلله چې تاسې لاړ شئ په بل استاد یې سره کښېني په صنف کښې، استاده مو نه ده راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاده مو وه، هغې ویله چې تاسې ورکې را وباسئ، زه به درس درته وایم، تاسې املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې را کړله. کوچنۍ وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلې دي. ما ورته استاد نه مې دي لیکلې، خپله مې تاسې ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، لاکل هېڅ شی مې نه دي کړي. نو د هغې هېڅ باور نه را تللې، چې څه خو ډېر په کښته سنس کښې یاست، تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کېدی. کله لوړو صنفو ته ولاړم، نو په لوړو صنفو کښې بیا جغرافیه مضمون مې خوښېدی، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوست مزده
از راجان داره توایه ده کارونو پاره مو یادونه وکره ده خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پدی دوره که حتما کور که بمکل ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس وروره وی چلی ده کور پا کارونو کیز ده دی؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می طول کارونو می اغس ازده دی خو اشپزی که لر تکره نیوم از که چی داره می نده کرده زکه وزیفه و درستونه با چی کلا با کور تراتوده نو اشپزی با ده وقت سوی و یا با می خور کرده و یا با مرجانی کرده و نو اشپزی که داره تکره نیوم نور کارون لکه صفاکاری جارو که ولده کالی منزل با دی که شویم
اتمن خوندی با کور که کارون تقسیم کردی وی چیر تا پا کار که رسیده لیدی؟
بله او رواج خوند داستی ده کندار دلتا کندار که کورانی جوان چی دی هم داستی چی دی ویش سریش دی مشتا کور که چی دی دا چی یواز مور می دو خوندی می دی نو آغا خوندی می ویش منه دی یشی چار کار آره ویت پا مخوار لی هم آغا کارو کو خوبی هم چرا رسی دلی آغا داستگات کار چی لکه کالی منزل پا دی که بخ اوش تراخلم ده کور جارو که ول
عموما اغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خ کوي نه پیغام شي یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دادا سکار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفاکړي او اشپزین ټول تختی په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لرې یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خو خپله نه مینې زده د لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر دی دلته غاړې جوړوي خارج ته یې هم استوېدلې کندهاریان خطبان چې غاړې ډېرې اغوندي د لاسي غاړې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه دغسې چې زما څومه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه ده ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې شي نو ښه وه چې زما پلارجان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره
اوس راجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه شه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک په هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې هم اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورنې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واښه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوښښ کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چار ځای په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله اناجانې به مې کوښښ کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو ضایع کړ نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړې وه ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بیا خبره منله د پلار خو مې تابان چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنی هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنی تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنی زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نوو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانی وی مام اگان به ودی به واخو دنه خوشیدل چې سفر د دې کار وکم نو بیا م چې د شاخ په لامور پلاره په مخ کې به ډیر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولې خو باندې ډیر نوشته کوي او زما شلکه ډیر ورسره مخ په کاست ډیر فهم کوي نو مې کولای شوی چې هم په دې وای مام د 10% کار وکم
اوس راځنی یک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنی ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی پخستی او چا دې ډالې وړې وا هغه زمون کورنیو کې خدا سي بل دود هم د چې څوک دمرنی ماش وخت لبیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بلې رښتیا ما خپل نمرنی ماش ته و او بخښلی ته الارم څنګه دې پاس بلې
اورم به تاسو ته مور کې خیر
بله ما کله چې لومړی وخت ما دې مېرمن د ډیو سره شروع کړل نو دا چې په البته د تنور ولایتو په سنی پورا معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنی دا سوي چې دوی ما ټاکل شوی ډیر کم دی یا یو کني مو ورسته پر رسنی کا کوي کته هم څلو چې خبرونه پر مخ باندې یوسه درنیم سره به معاش نه کړ پر اوس کار کوي او نیم سره به معاش چې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې خداس ما لمړی وڅاوه او نو ماته هغه اول معاش چې هغه او نیم سو افغاني مې ترای کړل نو ما هغه چیرې کړل کوټه چیرې اخلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دای سم نه سوي کولای ا دمه اول معاش وخت یا اول مراوري خپل نه ځین چې موږ کې څه ما دي خو سره په ځای پتاه و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې در سمات را سره خلې بیا ما سره هر وخت سره دلې ما مغلوبري معاش مراوري هغه ته می ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړي او دا ډېر عام وي چې ته باید توځې کاری اخیستې دا معاش دې اخیستې ستاندې مړې معاش د اوس بتمن سره راوړي
بلې نو د څه وو چې به ونیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه باندې شنه نیام را وړي نو ډېر کم وو د په هغه کې شنه نه اور سره وړل خو په نور ماشو کې انترو څه چې د دې مکه د دې چې ماشو هم بیا د اړ یو شنه دې لای کشر ورور مې دی تقریبا د یو لس کال دی نو چار ماشو هم د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شنه خو تاول جوړ راوړو نو ته هم زه ارم یې ماشو هم نو ارم یې زه لازم تاسو شنه دې کوم مې وز ما شنه ستا
بېلکل مشمون کور کې همداسې نزولې وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوان جونی وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یوان چلې و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه وو او طلبه کم رنګ وو څومره تاسو ته سخت او شته د غمر لکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای
بلې ډېر سخت و رسیم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انټرو ویلي د خې خونځنی پکښ لږ دی بیا چې نو باندې ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انټرو ته تقریبا یو څه او یا هلوکان کامیاب شوی و او موږ یوازې د وین جنیو نو چې لمړی ورځ نو پانتن تورتل لم نو د سپینام کارونه بیا ځار ځان وخت خلاص کړو لمړی ورځ نو پانتن تورتل لم نو دا غوایم کولې چې خدای ته خو کې چې زو لاغ سم یو دوی درین جنې خو کامیاب شوی وي یعنی زه په دوه درون جنو لا خوشاله وم چې اوس ما سره کامیاب شوی وي هغه را سره دی ان فرای ته مخکې ماته معلومه چې کندهار پانتن کې انجنیر ډیر کم دي نو چې لاړم نو یو دوی انجنیر اخلي وې زه مې ډیر خوشاله شو چې دا دوی انجنیر اخلي دي بیا په لومړي سنس کې و چې موږ دا دوی انجنیر یو کلاو یا دکان و نو سم د سنس جوړښت مو هم دا سوه چې هغه څوک یې سر پرستار نه پته دا سټریپ استر دا سوه چې سنس څنګه نو وته لمر سترګې مې ورکم تور خوړی ماشاالله دوی ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یو ځای درې انجنیر و نو لاسونه مم ریس دې د لښې مې هم ریس دې لې یعنی به خېټره وخت او مده پانتن په لومړي ورځ باندې سو لاړو لپاره بیا دا څه وو چې ان کوان نور موږ سره په ایتله موږ دې یعنی ترې انجنې و لومړي سنس کې بیا دې د مخ چوکې موږ ته به خالي پرې شو او تاسو څوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې دې کښنه سره وي نو بیا موږ چوکې به معلومه و عمل ته بکښنه سره په یو سمستر دا دوین ترې انجنې و نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړې هغه به لاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوه چې مې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرام یا هم د ایرات پوهنتون پر اکرام نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي، نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ورته یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکښې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سم الکوان بیخي ډېر و. خو زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی، ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ فقط دوه نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یې. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو، به یې نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنیو په برخه کې کار کول. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویلې چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده، یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي، یعنی دوی په مابس کې پردي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې. یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي بوسي خدای نه کړده یو پېښه اوس د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو، ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک را څخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده، هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلي چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل. اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل، خبریاله سره اخر هم داسې خدای در باندې چپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دا وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبرې څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل لونې دا کار لونې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې به دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ده، که څه هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنې د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاده کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورشي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي، مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنې زه خپله ناامیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې، یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بېسوادي، بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کې امیر لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بیرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چاته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړي.